دا مشال ریډیو دا زه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم اوردونکو. په دې ساته خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. کو د خبرونې تر پای را سره واست نو دا رپورټونه به واوري. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د وسلوالو په برید کې څلور پاکستانی عسکر وژل شوی دي. د خیبر پښتونخوا په جنوبی ضلع کې د پولیو ناروغي مخنیوي لپاره څلور ورځنی ځانګړی کمپاین پیل شوی دی.
چونکی جنوبی اضلاع کې دا وایرس ډېر زیات شوی دی او کیسونه هم وخت په وخت را روان دي، او په دې کې به مونږ کوشش کوو چې ټول اضلاع کې ټولو ماشومانو ته مونږ ورسو.
د پاکستان وفاقي حکومت وایي د صوبو ترمنځ به د غنمو او اوړو پر وړلو راوړلو هیڅ بندیز نه وي. د اوړو یو سوداګر وایي
د روټي ریټ په واپس راپروزي، ځکه چې ته یو شی ګران والی نه مخه ګران به خرڅې. دا 25000 روپۍ اخري بوره مار وړل 25000 باندې، نن هغه ریټ 12000 ریټ نه نو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولو تړل کېدو په ځانګړي توګه ناروغان ډیر متاثر کړي دي.
پاکستان امپریشن کړی او ډاکټران راته ویلي چې ته یو پنځلس ورځې پس به بیا راځي. پنځلس ورځې مې چې پوره شو را روان شو، ما به دلته دروازه بنده شوله. بس اوس فلحال په تورخم کې پراته یو پله هم نشو تلل.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو موږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې په ډیر اسماعیل خان کې د اکتوبر پر 3 د پاکستانی پوځ پر موټر د وسلوالو لخوا برید شوی دی، او په دې برید کې څلور سرتیري وژل شوي او یوولس ټپیان دي. د امنیتي ادارو چارواکو د نومونو خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیښه نن سهار 9 بجې په دربن کې شوی ده. ځایي خلکو هم د دې پیښې پخلی کړی دی. چا تر اوسه د دې پیښې ذمهواري نه ده منلې. اشتیاق مسید نور حال راکوي.
د ډیرا اسماعیل خان ضلع پولیسو او خفیه ادارې چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار د درابن سیمې کوټ لالو سیمه کښې ناپېژندلې وسلوالې د پوځ په ګاډي برید کړی دی، او د ډزو بدلون کښې یې د پوځ څلور سرتېري وژلي او یولس نور یې پر هرجلې کړي دي. چارواکیو د نومونو نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار مال 9 بجې د تحصیل درابن سیمې کوټ لالو کښې د ګیس کمپنۍ ایس این جی پی ایل سره په بدرګا د پوځ سرتېرو یوه ګاډي بنې ناپېژندلې وسلوالې برید کړی دی، او د ډزو بدلون په نتیجه کښې د پوځ څلور سرتېري وژل شوي او یولس ژوبل شوي دي. چارواکیو زیاته کړه چې وژل شوي او ژوبل سرتېري د ډیرا اسماعیل خان ضلع هسپتال ته منتقل کړي شوي دي، او په سیمه کښې پوځ او پولیسو د لټون عملیات پیل کړی دی. د درازنده سیمې یو شر مولانا اسلام شیرانای په درابن سیمه کښې د پوځ په ګاډي د برید او په سیمه کښې د امن حالات په باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
دا علاقه دا کوم ځای کښې واقع شوی دی؟ دا درابن تحصیل سره تعلق لري، لالو کوټ ورته وایي. نو لالو کوټ کښې نن دا واقع شوی دی چېرې د ایس این جی بی ایل ګیس راځي زموږ د شیرانی او د درازنی علاقې نه. الحمدلله زموږ په علاقه کښې دا ډېر پر امن ده. پایپ کار اوس راغی، قوم هم موږ او د کورنۍ بال سره په یو پیج وو. دلته له بده مرغه نن دا واقع شوی ده. څلور کسان د ملیشي کښې شهیدان شوي دي او یوولس کسان زخمیان دي. زموږ پسې کمې اطلاعات میلاو دي. موږ بار بار دا غوښتنه کړې ده چې حکومت د پسندیده باندې داسې ګامونه پورته کړي چې دا علاقې خلک هم په امن کښې، دوی هم په امن کښې. ډېر تاوان او دغه شې دوی ته وردي. دا کوم بریدونه کج او پر دوی کج خو ورسره عام ولس هم په تکلیف کښې هم دی، او هغه اثرات یې پر هغو باندې هم راځي، تاوان هم ورته راځي. حکومت دا خو موږ بار بار دا غوښتنه کړې ده چې تاسو څرنګه ذمهواري دی د امن د ساتلو، هغه نه هم نه خپل امن د علاقې د ملک وساتي.
په ډیرا اسماعیل خان درابن سیمه کښې د پوځ په ګاډي د برید ذمهواري یا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه ده، او نه د پاکستان پوځ له طرفه د درابن سیمې وسلوالې برید کښې د پوځ وژل شوي او پرهرجلې شوي سرتېرو په باره کښې یا څه ویلي شوي دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه او د مشال ریډیو
ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په خیبر پښتونخوا کې د پولیو ناروغي مخنیوي ادارې چارواکي وایي چې د صوبې په جنوبي ضلعو کې په دې وروستیو کې دا ناروغي زیاته شوې ده. د همدې لپاره یې د ځانګړي کمپاین تابع کړې ده. دوی وایي چې د څاڅکو ورکولو دا کمپاین له نن څخه پیل شوی او څلور ورځې به دوام لري. د یادې ادارې چارواکو مشال رډي ته ویلي چې دوی هدف لري چې شاوخوا 12,00,000 ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړي. عمر وزیر نور حال راکوي.
د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې نن د اکتوبر 16 نه خیبر پښتونخوا جنوبي ضلعو کې د ګوزن ناروغي ضد څلور ورځنۍ ځانګړې مهم پیل کړې، چرته چې د دوی په وینا د یادې ناروغي ګڼ کیسونه مخې ته راغلي. د خیبر پښتونخوا جنوبي ضلعو پولیو پروګرام کوارډینیټر الانور مشال ریډیو ته وویل چې دغه مهم مقصد جنوبي ضلعو کې د پولیو ناروغي زیات خور شوی وایرس مخنیوی دی. دوی وایي چې اووه ضلعو کې ماشومانو ته د پولیو ناروغي ضد څاڅکو دغه مهم ضروري دی چې 12,00,000 د 15 کلونو نه کم عمره ماشومانو ته به پولیو څاڅکي ورکوي. دوی وویل چې دغلته د یادې ناروغي زیات کیسونه مخې ته راغلي، میندې پلاران باید له پولیو مهم ټیمونو سره کومک وکړي او خپل ماشومان د دې ناروغي وژغوري.
ماشومان سے کم دیکھنا دا زمون ٹارگیٹ دے دیتا بمون دا پولیو احساس کی ورکو، چونکہ جنوبی اضلاع کے دا وائرس دیر زیاد شوئے دے او کیسونا وقت الف وقت دا روان دی، نو دا دے سارا دا جنوبی اضلاع سے کم کمپین دے دا دیر دا مہم ور دے او پا دے کے بمون کوشش کو اسی طول اضلاع کے طول ماشومانو تا مون ور آسو، چونکہ دا ناروغی دا سیا دا سیالا دا نو کی کسوک ناروغ شی نو دا طول عمر دا فارا مازورا کی دلائی شی، نو زما با دا والدین نا او د سیول سوسایټی نه او د ټول معاشرین د بزمون دا ریکوست وی چې دوی ته پدې کې د مون سره مرسته وکړي او څومره هم ماشومان سي کم دي سي کم پولیو ټارګټ کړي دي کم د پولیو ټیمان دی او تر اوباسي او پولیو د ورته ورکړي سي په جنوبي اضلاع کې دغه بيمارۍ مخنیوي وشي.
د پولیو مخنیوي پروګرام او صحت محکمې چارواکو په وینا روان کال پاکستان کې د پولیو ناروغي ټول 9 کیسونه شوي چې اتلس یې یوازې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې شوي. تیر 2024 کال کې بیا ټول پاکستان کې د یادې ناروغۍ 4 کیسونه شوي ول چې 22 یې خیبر پښتونخوا کې شوي وو. د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي او څېړونکي پاکستان ځانګړي ډول خیبر پښتونخوا کې د ګوزن ناروغۍ زیاتېدو وجه د پولیو څاڅکو څخه انکاریان د څاڅکو په اړه غلطه پروپیګنډا او نور وجوهات ښایي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازنی هیوادونه دي چې پکې لا هم د پولیو وایرس موجود دی او نور هیوادونو اوس دغه ناروغۍ وایرس ختم کړی. د پولیو مخنیوي لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار عائشه رضا فاروق د اکتوبر پر 9 رسنیو سره خبرو کې ویلي ول چې هغه ماشومان چې له واکسینه پاتې شوي ول د 2024 کال اکتوبر میاشت کې یې شمیر له 10,000,000 څخه ډیر وو چې د 2025 کال د مئی په میاشت کې یې دغه شمیر 8,10,000 ته راټیټ شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
مشال رادیو ته غوږ یست. د پاکستان مرکزی حکومت د غنمو د 2015 او 2016 کال لپاره پالیسی یا تګلارې اعلان کړي ده. د دې تګلارې لمخې به د ثبوت منځ د غنمو پر وړلو راوړلو هیڅ بندیز نه لګیږي. دا په داسې حال کې ده چې په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا د خپل استعمال غنم له پنجاب څخه ترلاسه کوي او هلته وخت نا وخت ورباندې د پنجاب د حکومت لخوا بندیز ولګول سي چې له کبله یې په خیبر پښتونخوا کې ډېرې ستونزې رامنځته سي. د خیبر پښتونخوا د اوړو او غنمو سوداګرو د دې ګام هر کلی کړی دی. نور تفصیل د شبیر جان په رپورټ کې.
د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پانه تر مخه دغه شوی غونډه کې د پنجاب، سند، بلوچستان او ګلګت بلتستان اعلی وزیرانو غډون کړي. ولې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر خپل خنوخ ولې استاد پکې موجود وو. دغه اعلی پای غونډه ته وزیر اعظم شهباز شریف ویل چې د نوې پالیسۍ تر مخه به د سبو ترمنځ په خاصه توګه د پنجاب لخوا د غنمو په لیک ډول هیڅ بندیز نه لګي. دا په داسې حال کې چې د پنجاب حکومت لخوا دا وخت د غنمو اوړو نور سبو ته په لیک ډول بندیز دی. پنجاب هر کال خپل ضرورت نه سیوا غنم پیدا کوي او خیبر پښتونخوا زیاتره خپل ضرورت د پنجاب نه پوره کوي. دا چې خیبر پښتونخوا کې چې دغه بندیز له وجې د اوړو او ډوډۍ نرخونه سیوا شوي دي، د اوړو د ملیونو مالکان سوای د دوی صوبایي مشر حاجی اقبال مشال لیډو ته وایي
حکومت یو ریټ مقرر کو، هغه خو ریټ نو ورکړي، زمیدارم خراب شوی، غریبانان پکې تباو برباد شو او امید دي چې د سره به زمونږ د صوبو حالات هم خوي او پندغه به لکه دا نه چیره پابندي وي. نو دا خکارو شو او د صوبو یې دا وکړو چې آئنده پسل به مکمل اوپن وی کار په یو صوبې نه بلې صوبې ته پابندي به بالکل نه.
دا وخت یو نیم سل ګرام د غنمو ډوډۍ نرخ په بازار کې 40 روپۍ نه 150 روپۍ ته رسیدل دي. د نن بیان د سازمان مشر منصور علي خان وای چې که اوړو او غنم د پنجاب نه واپس ترشیل شروع شو نو نرخونه به ارومرو د ډوډۍ راټیټ شي.
دا یو ښه اقدام دی، د سبا پریډ کې خو برابر کمی راشي ان شاء الله. بل زموږ خپل صوبو دومره غنم پیدا کوی نشي چې
پنجاب نه غنم او یا اوړو را شروع شي. دی وای اوس هم د دوی په سونو گاڑی هلته ولاړ دی او نه را پریک دی. دادونه چې هر کال پنجاب حکومت لخوا نور صوبو د غنمو او اړو په لیک ډول بندیز ولګوي خو بیا د رکړي شي. پنجاب حکومت وای دوی خپل ضرورت پوره کول لپاره او نرخونه قابو کې ساتلو لپاره داسې کوي نه چې بندیز په مستقله توګه لګوي. د موجوده بندیز په خلاف پنجاب حکومت دریز لري چې صوبه کې سیلاب وروسته د غنمو او اړو نرخونه د سیوا کېدو له وجې دوی څه وخت لپاره د صوبې نه د غنمو او د اړو په لیک ډول بندیز لګولی دی. دا و خیبر پښتونخوا کې د 40 کلو اړو تروړې یا بورې نرخ د شوخه 200 روپو نه 3000 روپو ته رسیدلی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال رادیو په خبرونه کې
افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال ریډیو ته غوږ استوردونکو، د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې نن په صوبه کې د نامنیو او د وسلوالو ضد د روانو پوځي عملیاتو په اړه تود بحث ودی. ځینو غړو ویل چې د وسلوالو ضد عملیاتو کې ولسی وګړو ته ځاني او مالی زیانونه رسیدلي خو وسلوال په بشپړه توګه له منځه نه دي وړل شوي. نور تفصیل یې له پېښور غلام غوث راکوي.
د اکتوبر په شلمه د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د باجوړ نه د صوبایي اسمبلی غړي اجمل خان په پوله د روان صورتحال په ذکر کولو سره د صوبې د اعلی وزیر سهیل اپریدی نه غوښتنه وکړه چې هغه دې په دې کې خپل کردار ولوبوي،
د پښتنو آواز ته د اهمیت ورکړی شي او دې اسمبلی ته د اهمیت ورکړی شي او سیم سهیل خان اپریدی په دې کې اهم کردار ادا کولی شي. خیبر زمونږ د قبایلو مرکز دی، د پاکستان او افغانستان د ملاوېدو لاره ده او دا د سهیل خان اپریدی آبایي علاقه ده. خان صاحب دا فیصله په سوچ او سمجھ باندې کړی ده او د څه د پاره یې کړی ده. په دې کې سیم صاحب کردار ادا کولی شي او سیم صاحب ته د اهمیت ورکړی شي او د ده خبره دې واورېدلی شي.
اجمل خان زیاته کړه چې سهیل اپریدی له دې د عمران خان سره په جیل کې د ملاقات زمینه برابره کړی شي چې هغه په روانو حالاتو د خپل ګوند د رهبر سره ملاقات وکړي.
د دې صوبې چیف اگزیکټیو هغه د خپل لیډر ملاقات ته ځي وخت ته اجازه نه ورکړی کېږي. دا زموږ په ټولې صوبې تضیق دی او دا ډېره د شرم خبره ده. سی ایم صاحب ته دې اجازه ورکړی شي چې دی د خپل لیډر سره میلاب شي او د دې صوبې په حالاتو باندې دا څه چې تیر شو څه را روان دي په هغې باندې هغه په خپله باندې خبر.
د باجوړ نه د صوبایي اسمبلی غړي محمد نثار باز د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د باجوړ په ځینو سیمو کې په دې وروستیو کې پوځي عملیات ترسره شوي دي، خو په هغه عملیاتو کې د وسلوالو په ځای ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې شوې ده.
په سوشل میډیا باندې خبر پلي شو بیا پرشن روانو په پانچ پانچ کې ولسی جرګې روانې وې او په دوه میاشتې او دوه شپې بیا پرشن کې چې کومه کاروایي شوې ده هغه کاروایي به زه تاسو ته ووایم چې دا سیویلین بې ګناه شهیدان شوي چې پای کې ماشومان شامل دي، زنانه سپینګیري پکې شامل دي او اتیش ماشومان او زنانه سپینګیري دا زخمیان شوي دي. خو چې د کومو ترهګرو خلاف اپریشن روان دی هغه ترهګرو نه ختم تللی شو.
د اسمبلی غونډې ته په وینا کې حکومتي غړي لیاقت علي خان په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا د نوي اعلی وزیر سهیل اپریدی د نومولو وروسته په پېښور کې د ډي جي آی ایس پی آر په خبري کانفرنس نیوکې وکړې او د اسمبلی غونډې ته په وینا کې زیاته کړه.
دا هم وویل چې دا ایس پی آر زموږ چې کم جنرال صاحب دی دا بس صرف دا کار نه دی چې هغه راشي دلته سیاسي تقریرونه وکړي. پکار دلوا چې هغه دلته راغلی وي او که د زړې خبرې پرې نه وای خو دلته د دې صوبې حکمران د دې صوبې وزیرانه سهیل اپریدی صاحب جوړ شوی دی او دا هغه ته مبارکي ورکړي وې ویلي وې چې ستاسو نه هیله لرم مونږ به ټول په شریکه باندې دا صوبه چلو. د دې صوبې کم مسلې چې دي دا به تاسو په سیاسي توګه مونږ به په بارډر او نور چې کم انتظامي خلک دي هغه ټول به په شریکه باندې دا صوبه چلو.
د امنو امان په اړه د روان دی بحث پر مهال د حزبي اختلاف مشر عباد الله خان او د صوبې اعلی وزیر سهیل اپریدی هم موجود وو او ټاکل شوی ده چې د بحث په پای کې به دوی هم د اسمبلی غونډې ته وینا کوي، خو د دې راپور د جوړولو پوري هغوی د اسمبلی غونډې ته وینا نه وکړي. خو له دې وړاندې د صوبې اعلی وزیر سهیل اپریدی د اکتوبر په 15مه هم د امن او امان په مسله په خیبر کې د یو ګرین قبایلی جرګې د رابللو اعلان هم کړی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزې خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
مشال ریډیو ته غوږ ایستل اوریدونکو، د جنوبي وزیرستان د وانې د روغتون چارواکي وایي چې کارکونکي له تیر لسو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړې چې په وجه یې د دوی په وینا د عمله له مشکلاتو سره مخامخ شوي ده او د وانې هسپتال ایم ایس د اکتوبر پر شلم مشال رډي ته ویل چې د هسپتال عملی ته لوس میاشتو تنخواه نه دی ورکول سوي چې په وجه یې هسپتال مشکلاتو سره مخ شوی دی. خو د جنوبي وزیرستان څخه د قومي اسمبلی استازي زبیر وزیر مشال رډي ته ویل چې د وانه هسپتال عملی تنخواهګان په باره کې د صوبایي حکومت سره په رابطه کې دی. اشتیاق مسید نور حل راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع وانا اسپتال مشر مشال ریڈیو ته ویلی دی چې حکومت یې د اسپتال عملی ته د لس میاشتې تنخواګونې نه دی ورکړې چې په وجه یې عملا د سخت مشکلات سره مخامخ شوې دو. د وانا اسپتال ایم ایس ډاکټر جان محمد په دغه برعکس شې ویایي.
ہاسپٹل والا مسالہ دا چیدا ہسپتال آؤٹ سورس تے انڈر پی 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 ارینجمنٹ تقریباً یعنی جنوری 25 مارچ تا فنڈ نہیں ملا شری مرف ادارہ جدہ اسپتال چلے پرائیویٹ چلے لس میاشت نہ فنڈ نہیں ملا شری اگے وجہ نہ تنخواہ گانے کے مسئلہ دوایا نا تو مسئلہ مینٹیننس فنڈ نشتا پیٹرول اوپر پیسی نشتا نو اسپتال ڈیر مشکلات کے راگیر تھے اور اسٹاف دمکے اور کئی چمنگ ہڑتال کو اس خبر ادا ترسو پر فنڈ نہیں ریلیز ہوئی تو دل کا ہر سفیکٹ کی مجھے پیسے نہیں فنڈ حکومت ریلیز نہیں کی آخر دا پوری چلی گئی عمر پر کم رہنا دا فنڈ روڑی اور اسپتال میں چلے گی مجھے بتا گزارش ہوگا چیف سیکرٹری صاحب ہیلتھ سیکرٹری صاحب ہیلتھ فاؤنڈیشن اور ٹول وقداران دیوان نے سو چکی دا فنڈ دی ریلیز کی سیدھا اسپتال دیوان ڈیپینڈنٹ کم پاپولیشن کلائنٹیل دے ساؤتھ وزیرستان لوور اور ساؤتھ وزیرستان اپر دوڑ ڈسٹرکٹ پہ ڈیپینڈنٹ تھی چدی خل کو مشکلات ختم کی اور دا اسپتال خوب ذمہ داری سرا اچلی گی اور دے خل کو تے پیدا ہوشی.
ڈاکٹر جان محمد دا ہم وی آئی چکا دے اکتوبر پراؤنا میاشک صوبائی حکومت دے اسپتال فنڈ ویر نکڑی بیا وہ اسپتال بند کاولے بنے با مجبور وی
تقریباً سٹاف ہے یو دا گورنمنٹ سٹاف ہے یو دا مرسپل سٹاف ہے دا گورنمنٹ سٹاف تقریباً 107-108 ہے اگرچہ تنخواہ دا گورنمنٹ نے ملے گی ڈائریکٹ سولر آج بے افیکٹ نہیں خود بے تنخواہ بیا دا مرس دا فنڈ نہ ڈیڈکی گی یعنی اصولاً دا ٹولا تنخواہ دا مرس نہ کٹی پچھے مرس مانے کم ڈیپینڈنٹ ڈائریکٹ سٹاف ہے اوی خود ڈائریکٹلی افیکٹڈ نہیں مرس تا چھے فنڈ ریلیز کی بیا دے لے تنخواہ ورکی چھے فنڈ نہیں ریلیز ہوئے بیا تنخواہ نسے ورکولا اتر اس پورے دا اسپتال ساتھ یا رز بننا سو دا 1 جنوری 2025 نا دا فنڈ نہیں ریلیز ہوئے اور سٹاف مکنہ ڈیر فیڈ اپ سوئے ڈیر پر مشکل ہم کا بھو کرے امونگولا دا امید و اسرا وار کرے دا چھے دا خیر سرا دی مخ کی ہفتہ کے یعنی دا اکتوبر ختم دونا مخ کی مرس کے منگ تو امید ہے چھے فنڈ ریلیز کی کاروئی پر روانہ دا اللہ نے نکی کی چرتا دی اکتوبر 31 پر فنڈ ریلیز نہ سو دیر مشکلات پر جوڑ سے اسپتال ببندی اور دیر طول خلق توڑی تکلیف جوڑ سے
مشال ریڈیو چې د وڼا اسپتال فنڈ په باراک شه د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر سره تماس ونیولې هغوی په ځواب کې وویل دیوانا اسپتال مشر ڈاکٹر جان محمد مشال ریڈیو تا دا ہم اویل چکا دے اکتوبر راؤنے میاشت تراخیرہ پر صوبائی حکومت دے اسپتال فنڈ ویر نکڑی بیا وہ یہ دے اسپتال عملہ پہ احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اوره.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست اوریدونکو راځو هم د پاتې ریپورتونو پر لور. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د دفاع وزیر د پاکستان هغه څرګندونې رد کړې دي چې ګواکې د هند د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ورستیو نښتو کې د هند لاس وو. مولا محمد یعقوب د اکتوبر پر 19 الجزیرې ټلویزیون ته وویل چې دغه څرګندونې او بې ځایه دي. نوموړي وویل چې له هند سره د خپلواک هیواد په توګه پراخي اړیکې غواړي، همدغسې له پاکستان سره د خپلو ګټو او ګاونډیتوب په رڼا کې اړیکې غواړي. صفی الله ستانکزی نور حال راکوي.
د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د پاکستان هغه تورونه بې ځایه وبلل چې په وروستیو نښتو کې د هند لاس دی. مجاهد د یکشنبې ناوخته په یو مرکه کې الجزیرې ټلویزیون سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د دوی حکومت له هند سره د اړیکو پراختیا غواړي، خو ترڅنګ یې د خپلو ګټو او ګاونډیتوب په رڼا کې له پاکستان سره هم د ښو اړیکو په لټه کې دی.
د یو تور او د یو بې اساسه ادعا تر حد پورې ویلی شو.
زموږ سیاست دا نه دی چې یو هیواد د بل هیواد په ضد استفاده کړو. موږ له هند سره د یو خپلواک هیواد په توګه خپلې اړیکې ساتو، او د دغو اړیکو د لا پراختیا ترڅنګ موږ له پاکستان سره هم د خپلو ګټو او ښه ګاونډیتوب په رڼا کې اړیکې ساتو. موږ د لانجو پر ځای د اړیکو د ښه والي په لټه کې یو، او دا ادعاوې ناسمې دي، حقیقت نه لري. دا تورونه غیر منطقي او په هیڅ ډول شرایطو کې د منلو نه دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف تیرونه د کابینې په ناسته کې وویل چې د افغانستان او پاکستان په وروستیو شخړو کې د هند پوره لاس دی. هغه وویل په کوم وخت چې د خبره پاکستان برید کېده، د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په هند کې وو، او هند د دغو ټولو مسایلو تر شا کېل دی. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف خبرې بې ځایه بللې وې، او ویلي وو چې پاکستان په خپله د ترهګرو ځاله ده. د پاکستان پوځي چارواکو هم په وروستیو ورځو کې په کراتو تور لګولی چې دوی د ډیورنډ په اوږدو کې د هند له ملاتړ برخمن وسلوالو ډلو چې دی فتنه الخوارج بللی او طالبانو پر ضد چې په دوی بریدونه کوي عملیات کړي دي. له الجزیرې سره په خبرو کې د طالبانو دفاع وزیر خبرداری ورکړ چې اجازه نه ورکوي څوک پر افغانستان برید وکړي، او که داسې وکړي نو دوی کلک ځواب ورکوي.
موږ پر پاکستان باندې یا د هغوی پر حریم باندې تجاوز نه دي کړی.
دا پاکستانیانو چې زموږ پر ضد جنگ پیل کړ او زموږ سیمې ورانې کړې، او موږ هم ورته ځواب ورکړ. ملا یعقوب مجاهد د قطر او ترکیه په منځګړیتوب د اوربند هوکړې یادونه وکړه، او د ځان لخوا یې د عملي کولو ژمنه وکړه. هغه وویل تمه ده په ترکیه کې د یادې هوکړې د عملي کولو او ورته د ژمن پاتې کېدو په اړه لا زیات بحث وشي. تېره اونۍ د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ په اوږدو کې وروسته تر هغه سختې نښتې وشوې چې د پاکستان پوځ په پلازمینه کابل کې هوایي بریدونه وکړل. د ډیورنډ په اوږدو کې د نښتو په مهال د دواړو خواوو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. ترڅنګ د پاکستان د بمباریو په نتیجه کې لسګونو افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته، چې تر ټولو وروستۍ بېلګه یې په پکتیکا کې د دریو کرکټرانو په شمول د یو شمېر افغان ملکیانو وژنه د یادولو ده.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو له کبله پولي تړل شوی دی. د پولو دې تړل کېدو که یو پلو تجارتي هلې ځلې اغېزمن کړي دي، بل پلو یې ناروغان او د سوداګریزو موټرو چلونکي هم ډیر متاثر کړي دي. دوی د پاکستان او افغانستان له حکومتونو غواړي چې په سمدستي توګه دغه لارې خلاصې کړي او د دوی مشکل حل کړي. تفصیل یې په دې رپورټ کې.
یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول هغه ناروغان چې غواړي پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي، او سوداګر او د سوداګریزو موټرو چلوونکي له طالبانو پاکستاني حکومت نه غوښتنه کوي چې د دواړو لوریو ترمنځ سمدستي اوربند له هوکړې وروسته د لومړي ګام په توګه ټولې دروازې د هر ډول تک راتګ لپاره پرانیزي. دوی وایي له تیرو نږدې لسو ورځو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تک راتګ لپاره تړل شوي، چې له امله دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د کندوز ولایت یو اوسیدونکي چې ناروغ دی، ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې د تورخم پولې ته نږدې د یو خپلوان په کور کې د کرښې بلې غاړې ته وختو او د دروازې د خلاصېدو په انتظار دی.
پاکستان کې اپریشن کړی او ډاکټران راته ویلي چې یو 15 ورځې پس به بیا راځي. 15 ورځې مې چې پوره شو را روان شوم، به دلته دروازه بنده شوله. بس اوس فلحال په تورخم کې پراته یو پلو نه شو تللی. تورخم کې مریضان پراته دي، چا ځایونه نشته، لرو لرو ځایونه راغلي دي، او خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
بلخوا په سوداګریزو توکو بار د یو شمېر موټرو چلوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې کرښې ته نږدې له هر ډول اسانتیاو پرته د دروازې د خلاصېدو په تمه دي. موټر چلوونکی بصیر چې په غلام خان دروازه کې د لارې د خلاصون په تمه دی وایي
دا 15 شپږ شپې کېږي هلته وړه دي، ډوډۍ ځای لکه نسته، مطلب لرې لرې ځي، تو واپسي ځي 15 کیلومتره 10 کیلومتره، او داسه ځای نسته، منځو ځای نسته، دغلته ډېره زیاته ستونزو سره مخ دي.
افغان سوداګر هم وایي چې د لارو د تړل کېدلو له امله دوی ته درانه مالي زیانونه اوښتي. د بشر خان په نوم یو افغان سوداګر چې له پاکستانه صادرات او واردات کوي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان سره چې کوم زمونږ فریش فروټو تازه میوي هغه ټول هم بیرته واپس شولې، څو جلال آباد ښار ته لاړې، څو لغمان ته، څو بیرته لاړې سرورونو ته، چې کوم ځای سرسدخانی بھی مال ساتلو زینو ڈیر جان خاص کر ڈیر جان افغانستان دیکان بسگر تو ولی جدا سیزن ٹیم دے دو تازہ میں وہ سبزیاں
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي د دروازو له تړلو لامل افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ مالی زیانونه وختي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې ټولې دروازې لا هم تړلې دي، خو د دواړو لور یو د سوداګرۍ خونو ترمنځ خبرې روانې دي.
هغه مالونه چې خرابېدل په دې اتو ورځو کې موږ هغه بیرته راوګرځول او بل اعلان کړل او تقریبا 500-600 میلیونه افغانۍ افغانانو ته ضرر ورسېد. علاوه د دې نه نرخونه راښکته شو، انګور، بادرنګ، رومی، مڼه چې موږ لیږلې هغه ټول په بازار کې نرخ 50% راټیټ شو.
موڑی نگ دے پنجو رز اڑان دے آزادی راڈیو تو ویلی اوچے پدی اڑائی په کابل کې د پاکستان د سفارت لمسولینو سره کتلی او دواړه لوري د دروازې د خلاصې دوم لا تړ کوي، خو په خبره دا مسله د اقتصاد وزارتونو پورې اړه نه لري، بلکې د امنیتي او سرحدي ادارو پورې اړه لري. د افغانستان او پاکستان ترمن د ډورن کرخې په اوږدو کې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د انګور اډې، غلام خان او خرلاسی په نوم ټولې لارې د اکتوبر په 11مه تر سختو نښتو وروسته وتړل شوې. خو له نږدې لس ورځو تاوتریخوالي وروسته پرون شنبه د اکتوبر 13مه په دوحه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په پایله کې چې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب ترسره شوې، د سمدستي اوربند هوکړه وشوه. د دواړو لوریو ترمنځ دا نښتې او تاوتریخوالي وروسته له هغې زیات شو چې د طالبانو دفاع وزارت پاکستان د افغانستان په هوایي حریم په نقص تورن کړ او ویل چې دغه هیواد په کابل او پکتیکا کې هوایي حمله کړې. له دې وروسته د اکتوبر په 11مه طالبانو اعلان وکړ چې د ډورن کرښې په اوږدو کې په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او هلمند ولایتونو کې پر پاکستاني ځواکونو پراخه انتقامي بریدونه کړي. په دې نښتو کې چې په وقبهي ډول یې څو ورځې دوام وکړو، دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شول. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم او سپین بولدک هره ورځ سلګونه کسان په ځانګړي ډول ناروغان، افغان کډوال او سوداګریز موټر تګ راتګ کوي. د یادونې وړ ده چې د دواړو لورو ترمنځ له دې وړاندې هم د بېلابېلو دلایلو په ځانګړي ډول په کرخه د نښتو له امله لارې تړل شوي چې له امله یې مسافرو او سوداګرو ته ستونزې پېښې شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست. اوریدونکو، د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې له دې وروسته به هیڅ ډول اسناد لرونکو افغان کډوالو ته په خپل خاوره کې اجازه ورنه کړي. دوی ویلي دي چې افغان کډوال به افغانستان ته ستنوي. دا په داسې حال کې داسې د تیر کال له نومبر راهیسې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو په ترنګلې دو سره پاکستان یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د استوګنې موده تر هیڅ ډول شرایطو لاندې نغزوي او ټول هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري له دغه هیواده به وایستل شي. په دې اړه د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د دغه دفتر په ویب پاڼه خپره شوې ویل شوي چې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد د لوړ پوړو چارواکو په یوه غونډه کې راپور ورکړل شوی چې د اکتوبر تر 14مې نیټې ټولټال 1,000,000 واو یا 1,592 افغان وګړي له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي او یوازې هغو افغانانو ته چې د پاکستان معتبره ویزه لري د استوګنې اجازه ورکول کیږي. خو مخکې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له جولای میاشتې راهیسې د بیا بیا غوښتنو سره سره نه دي توانېدلې چې ویزه ترلاسه کړي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې یو شمېر پاکستاني چارواکو په یادې غونډه کې ویلي د هغو افغانانو پټول چې په غیر قانوني ډول په پاکستان کې ژوند کوي یا د هغوی لپاره په میلمستونونو کې د اوسېدو د زمینې برابرول جرم ګڼل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې نورو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري وایي د هوټلونو او میلمستونونو مالکانو ته خبرداری ورکړل شوی چې بیا اسناد افغان کډوال وباسي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې جرمني ته د تګ په تمه دی وایي نو غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډیرو هوټلونو او میلمستونونو ته خبرداری ورکړل شوی چې که افغانان پټ کړی یا د شتون په اړه یې موږ ته راپور رانه کړی د هغوی د پېژندنې او نیولې په صورت کې به له تاسو سره قانوني چلند وشي. موږ نه ښار ته ځو او نه بازار ته، یوازې په همدې هوټل کې راکیږو.
پټک یو بل افغان کډواله چې دا هم نه غواړي نوم یې واخیستل شي او یو بل روپۍ هیواد ته د تګ په تمه ده ازادي راديو ته وویل
وخت کې ما آمدیم ما با ویزه قانوني آمدیم
کله چې راغلو د قانوني ویزه لاري راغلو خو ویزه مو ختمه شو د کور څخه نوې سلو او اوس په میدان پاتې یو رواني حالت مو هیڅ نه دی او ویری ګو چې نن یا سبب مو پولیسونی سي او بیته به مو افغانستان ته وشړي دغه افغان کډوال له کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د پاکستان اوسنی وضعیت ته په کتو د دوی د کیسونو د څېړنې او انتقال بهیر چټک کړي دغه افغان کډوال له کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د پاکستان اوسنی وضعیت ته په کتو د دوی د کیسونو د څېړنې او انتقال بهیر چټک کړي له دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي تلال چودري په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې هر شخص یا بنسټ چې بې اسناد افغان کډوالو ته کور دکان یا کار ورکړي د نویو قوانینو له مخې مجرم ګڼل کیږي له دې اعلان وروسته ډیرو افغان کورنیو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د کورونو خاوندانو له لورې له ګواښونو او فشارونو سره مخ دي او ورته ویل شوي چې باید ژر کورونه خالي کړي د پاکستان حکومت داسې مهال د کډوالو په وړاندې خپل دریځ سخت کړی چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر نښتو وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د اکتوبر په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي وه په افغانستان کې وضعیت بدل شوی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسیږي ډیری دغه افغانان له 2021 کال وروسته کله چې د افغانستان جمهوري نظام ړنګ او طالبان بیا ځلې په دغه هیواد واکمن شول د امنیتي ګواښونو د نجونو په زده کړو د بندیز اقتصادي ستونزو او نورو هیوادونو تګ لپاره پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي خو هلته د ویسې د نه تمدید له امله د جبري ایستلو له ګواښ سره مخ دي
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
تاسو موږ غواړو مشال ریډیو څخه د جنوبي وزیرستان د کوزی ضلع خلک وایي چې په سیمه کې د منشیاتو کاروبار زیات شوی او د ځوانانو په نشو رشد کېدل زیات شوی دی دوی زیاته کړې چې پولیس د منشیاتو کاروبار کوونکو خلاف سم اقدامات نه کوي خو پولیس بیا دا تور ردوي تفصیل یې په دې رپورت کې اورو چې اشتیاق مسجد وړاندې کوي
سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي ویایي چې د سیمې ګڼ شمېر ځوانان یې پایس او نورې نشې وختا شوي دي او د ضلع پولیس او چارواکي یې د منشیات کاروبار کوونکو په خلاف څه ګامونه نه پورته کوي په دغه برعکس د اعظم ورسک سیمې یو اوسیدونکی ویایي یو خبریال نورالی وزیر خبریں ہم وروئی مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي په سیمه کې د منشیات کاروبار کوونکو په خلاف ګامونه او خاصتلې غوښتنې په برعکس د وانا سیټي تونې سچو عالمگیر مسجد سره تماس ونیولې هغوی په ځواب کې وویل
چې موږ په دې منشیات په حواله سره مختلف اف آی آر درج کړې دي په دې مختلف خلک موږ نیولې دي هغه چا کې سینه انډر ټرایل دي او څوک جیل ته پکې تللی دي څوک سزا شوی دي لوور وزیرستان پولیس طرف می جوان دادا پیغام ورکوی چې د سره د منشیات فروش یا داس د علاقې ناسور چې هغه د علاقې په دې لیول باندې حالات خرابوي د میز نوای نسل د دې شیا دی جوړوي د فورن پولیس ته رپورټ کوي لوور وزیرستان پولیسو په دې باندې بر وخت
پر سویلی وزیرستان لوور ضلع کې د منشیات کاروبار زیاتېدل په برعکس د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر ویایي
وکیل
دغه منشیات زیات شوی هدي نشایي زیات شوی دی او د نشي کاروبار هم زیات شوی دی موږ تیراپي را کوشش تای چې یو ریهب سنټر جوړ کړي کله شوی دی پورا پروپوزل تیار دی هر څه تیار دی هغه سایت هم کتلای دی ورته نو امید شلاله ما نو ان شاء الله دغه د نشایي نه د پورا دغه سنټر جوړوي
دی سویلي وزیرستان لوور ضلع اوسې دین کې د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې په ضلع کې د منشیات کاروبار کوین کې په خلاف د زرګ بیړواندي اقدامات وکړي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا.
په خیبر پښتونخوا کې د نورو کاروبارونو ترڅنګ انجونه او ښځې آنلاین کاروبارونه هم کوي. د آنلاین کاروبار کوونکو میرمنو مشال رډیو ته ویلي چې د خپلو تجارتونو د پرمخ وړلو لپاره جدیدی طریقې کاروي. دوی وایي چې د خپلو سامانونو د خرڅلاو لپاره د سوشل میډیا استعمال کوي. زموږ همکاري ملهی امیرزادی په پېښور کې د کاروبار کوونکو میرمنو سره خبرې کړې دي او تفصیلی رپورټ یې اورو چې د آنلاین کاروبار کوونکي یوې انجلۍ تابندی په ژغ پیلېږي.
میں اپنا ہوم بیسڈ آن لائن بزنس کرتی ہوں رسم و رواج کے نام سے اور میں ویڈنگ کے حوالے سے ہینڈ میڈ ایکسیسریز بناتی ہوں جیسے مہندی کے تھال ہو گئے ڈیکوریشنز ہو گئی پیکنگز ہو گئی.
داد پیخور تابندہ فروختہ چوائی لکو رخ پل آن لائن کاروبار کوي او د ودونو او خادو لپاره د کورونو د سنگار شایان جوړوي. تابندہ د خیبر پختونخوا یو له هغو انجونو دا چې په ډیجیټل او جدید دور کې خپل آن لائن کاروبار پر مخ وړي. هغه وایي د خپل کاروبار مخ ته وړلو لپاره سوشل میډیا تر ټولو غوره لار ده. هغه مشال ریډیو تول د ټولنیزو رابطو پانو او اپلیکیشنونو د دې تجارت ته ډیره ګټه رسولې ده.
تر
ټولو بهتره طریقہ د سوشل میډیا مارکیټنګ یا مشهورتیا ده. پاغه کې فیسبوک، انسټاګرام او واتسپ شامل دي. د دې علاوه زما د شیانو خریداران نورو خلکو ته هم زما د کار پاړه وایي او چې کوم زما د پیژندګلو کسان وي هغه هم ما یادوي. نو داسې خلک زما پاڼې ته راځي او سامان آرډر کوي. نو داسې سوشل میډیا زما لپاره ډیره ضروری لاره ده.
په خیبر پختونخوا کې خزې بیلابل آن لائن تجارتونه کوي. په دې کې کورنی جوړ خواړه او کیکونه د آن لائن خرڅولو، د ودونو او تقریبونو د انتظام کار، د کپړو او کالو خرڅولو ترڅنګ نور یو شمیر شیان هم شامل دي. په پاکستان کې تجارتونه باید د بیلابلو اړوندو ادارو لکه سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن، فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف بی آر او رجسٹرار سره رجسٹر شي. د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د 2023 کال په سپتمبر کې د آن لائن بزنس پورټل سہولت پیل کړ. د دې پورټل جوړولو مقصد په تجارت کې د اسانتیاو لپاره ټول سہولتونه په یو آن لائن پورټل کې راغونډول وو، یعنی د تجارت رجسٹریشن، نورو اړوندو ادارو سره رابطه او ټیکسونه ټول تر یو چتر لاندې کېدی شي. په پېښور کې د توفو، ډالیو، ودونو او پاټیانو لپاره د سامانونو جوړونکي کائنات توفیل مشال ریډیو ته وویل په روانو حالاتو کې ګرانه کاروبارونه ډېر متاثره کړي دي، خو دا د مارکیټینګ یا مشهورتیا په جدیدو طریقو خلکو ته د رسیدو کوشش کوي چې پکې د ولاګرانو، ټیک ټاکرانو او یوټیوبرانو په وسیله د خلکو ته رسیږي.
یا داسې څه فیمس ټیک ټاکرز یا فیمس یوټیوبرز شو، نو هغه ته زه د خپل بزنس د آیډیا یا خپل بزنس طرف نه کوم چیزونه زه جوړوم، هغه سیمپلز لیکم، نو هغه هغه ریویو کوي په خپل پیجونو باندې، نو هغه طریقې سره زه خپل نیو آډینس اٹریکټ کوم. کوم چیزونه زه جوړوم نو هغه بس هغه ټایم سره زه پوسټ کوم، یا تر خلک دا پیجونو ته دي چیزونه ته اعلی راځي چې هغه وګوري چې خلک لکه جوړولو طریقې هم کوي کنه. زه ورکی ورسره ټریننګ هم ورکوم اور
خو تابندہ فروخ مشال ریڈیو تویل پا آن لائن کاروبار کے ڈیر ستونز ہم لری چی اکثر اورتا شیان ڈیر گران تمامی گی، خود گاہک تا خوشحالے او خپل کاروبار جاری ساتلو لپارا گٹا ڈیر کم گوی.
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر آن لائن بزنس کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے.
خلق فکر کبھی چی آن لائن کاروبار ڈیر آسان دے، زمون نے ڈیر پیسہ اخلی او خپل خرچے دمرا نراسی، خو آن لائن کاروبار کی منگتا ڈیری مسئلی دی. زچ کم کار
کوم باید د خریدار د خوخي سره سم سامان جوړ کړم چې دوا یا درې ورځې ور باندې راسي. له سهار تر شپې بازار ته تک غواړي، د گاک د خوخي سامان کتل غواړي چې ډېر ګران کار دی. نن سبا خو ډېره ګراني هم ده، کله کله زه منافع ډېره کمه ساتم د دې لپاره چې د گاک د خوخي سامان هم جوړ شي او سبا کاروبار هم ختم نشي. په خیبر پختونخوا کې د نوو کاروبار کوونکو د مرستې او لارښوونې لپاره د صوبې د انفارمیشن ټکنالوژي بورډ د درشل په نوم یوه پروژه کار کوي. دغه اداره جینکو او الکانو ته د کاروبار ډیجیټل او تکنیکی طریقې ورخای او مالی مرستې هم کوي. د پروژې مشر زاهد نواز مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ شاوخوا 5.5 کاله مخکې د درشل پروژه پیل کړه چې تر اوسه ډیرو ځوانانو ته د کار روزګار موقع ورکړي دي او هغوی خپل آنلاین کاروبارونه هم چلوي.
تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې روزګار ترلاسه کول ډېر ګران دي، نو په خیبر پختونخوا کې د ترکین صاحب پخوانی حکومت یو نوښت پیل کړ چې په لوی شمېر کې خلکو ته د روزګارونو ورکولو پر ځای ولې نه داسې یو پلیټ فارم جوړ کړو چې پکې خلک تجارتونه روان کړي او نورو ته نوکری ورکړي. په دې کې موږ د یو چت لاندې د دوی مالی مرسته کوو، تربیت ورته ورکوو چې تجارت څه ته وایي، آیډیا یې څنګه عملي شي. نو دا هر څه ورته د یو پلیټ فارم لاندې ملاویږي.
زاهد نواز ویل د دوی د درشل پروژې لاندې 109 کاروبارونه پیل شوي دي چې هر یو کاروبار سلور غړي لري. په دې کې 156 جینکو او 1556 ولکانو د کاروبار موقع موندلې دي. نوموړي ویل د صوبې آی ټی بورډ د جی آی ایس یا جینډر انکلوسیو سپیس په نوم یوه پروژه پیل کړه چې یوازې د ښځو کاروبار کوونکو لپاره جوړه شوه. نو جینکې او ښځې له داسې فرصتونو ګټه حاصلولی شي. تابنده او کائنات مشال ریډیو ته ویل چې که څوک سرمایه ولري او په سمه طریقه آنلاین کاروبارو چلول شي نو پکې لکونه روپۍ ګټلې شي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته غوښیاست اوریدونکو، شاعر لیکوال ادیب او د ډرامو لیکوال سید خالقداد امید وفات شوی دی. هغه د اکتوبر پر 13 د ملکند ضلع د پلی په باز دره کلی کې خاور ته سپارل شوی دی. نوموړي د نصر افسانی لیکلو ترڅنګ ټلویزیون او رادیو کې د اداکار په توګه هم کار کړی وو او یو شمیر کتابونه هم لیکلي دي. د مشال ریډیو خبریالی اسما ګل د سید خالقداد امید ژوند ته کتنه کړې ده.
شاعر، ادیب، د ټلویزیون، رادیو او سټیج فنکار سید خالقداد امید د اتاتیا کلونو عمر کې د اکتوبر په 13 د اوږدې ناروغۍ له امله ساور کړی. نوموړی په 1983 کال کې په ملکن سیمه کې زیږېدلی او په 1953 کال کې لسم جماعت پاس کړی. وروسته یې په کال 1983 کې له پېښور پوهنتون نه په پرایویټ توګه په پښتو ادب کې د 14 ډیګري واغسته. ولې د صداکارۍ سفر یې په 1980 کې له ریډیو پاکستان نه پیل کړو. د سید خالقداد امید په وفات د شعر او ادب سره تعلق لرونکو د جور غم او خفقان څرګندونه کړي او دای د شعر او ادب لپاره نثر کې دونکو تاوان ګرځولې. د ارواښاد خالقداد امید د وفات په اړه لیکوال ډاکټر همایون هما مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل چې سید خالقداد امید کيو اړخته اصلاحي لیکل کول، نو بل اړخته د مزاحیه شاعرۍ په ذریعه هم لوړ مقام لرو او دا چې د هر عمر خلکو لپاره لیکل کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې په ادبي نړۍ کې به د سید خالقداد امید خدمات تل یا ساتل شي.
ګڼلخیزه شخصیت په دې مانو کې چې هغه به یو وخت د ریډیو صداکار، ټي وی اداکار،
لیکوال ڈرامہ نگار او دا پختو په ابتدائی فلمونو کې هم هغه کار کړو. نو داغه په تک باندې رښتیا خبره ده چې پختو ادب ډیر لوی زیان ورسیده، او زه یو ذاتی زیان هم منم، ځکه چې هغه زما د شپېتو کالو دوستو او زما په ډیرو ګڼو ډرامو کې کار کړو چې د خالق داد امید غونې د خلکو په وفات باندې قام تم نقصان ورسی، ادب تم نقصان ورسی، فن تم نقصان ورسی.
د سید خالق داد امید تمړینې په اړه شاعری کلسم زیب مشال ریډیو ته د خفغان ښکار کولو په وخت ویل چې نوموړی د حساس طبیعت مالک او د غرنګي په لیک کې هم په نظر راځي. کلسم زیب زیاته کړه چې سید خالق داد امید ټول عمر د قلم د لارې مبارزه کې تیر کړ او تر اخره خپل قلم د حق لیکلو لپاره په کار راوستي. نوموړی زیاته کړه چې خالق داد امید په خپل مهنت او د فن سره د شوق لوجینوم پیدا کړی.
شخصیت داسې زبانی وی نه عجیب غوندی چې هر اغاړه انسان نشي را مخکې ته کولی کنه. چمتو لگا د خپل عمر په دې سره کې هم هغه ډیر زیات تکړه. ما یو سو پروګرامونو کې بیا خیر کې لیدلې و، ډیر اوږده ناسته هم کړې وه، خبرې هم کړې وې. نو ډیر شفیق انسانو، داسې انسانان ډیر کم یي، او د داسې خلکو تلل چې میدان خالی پاتې کیږي نو هغه ډیر غټ نقصان یې. نو چې بیا داسې خلک زی چې هغه ولس پوهی کوي، د ولس د پوهی د پاره په کار راځي.
لیکوال او شاعر نورالبشر نوید بیا مشال ریډیو تخبلو خبرو کې ویل که څه هم سید خالق داد امید له دې دنیا سترګې پټې کړي، ولې هغه به تل د خپل ادبي خدماتو له کبله یاد ساتلی شي. نوموړي زیاته کړه چې د اداکارۍ او صداکارۍ په شعبه کې هم خالق داد امید ځانګړې پیژندګلو لرله، او هر کردار یې په سټیج، راډیو او ټلویزیون کې د زړه نه لوبولی.
خالق داد امید صاحب هم دا ریډیو نه خپل فنی سفر آغاز کړی دی. ڈرامہ لیکونکي په حیثیت باندې، د شاعر په حیثیت باندې، بیا د اداکار په حیثیت باندې په هغه تسلسل کې بیا هغه سټیج هم کړی دی، هغه بیا ټیلی ویژن کې خو بیا ډیر لوی لوی سیریلز هغه کړی دي، په خپله په هغه سیریلونو کې کار هم کړی دی. خالق داد امید صاحب یو ځانګړی شخصیت په دې وجه ښکاري چې هغه په خپله ډرامه لیکلې هم ده، نو بیا په هغه کې په خپله کار هم کړی دی. بیا د طنز و مزاح هغه خپل او اندازو ساده والی په هغه ساده والی کې هغه د کلیوال رنگ مو، نو دا شخصیت داسې دی چې لکه هغه زمونږ بانی رایټرز کې راځي. نن هغه په مونږ کې نشته، دا هغه کردار او دا هغه فلی سفر به دا د پښتو ادب یو لویه سرمایه ده.
بل اړخته د پاکستان ټلویزیون پېښور سنټر پخوانی جنرل مینیجر عبدالقیوم هوتی بیا مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل چې خالق داد امید د لیک، اداکاری او صداکاری کې خپل مثال په خپل دی، او د تلو سره به یې کمی په دغه شعبه کې تل حساسیږي. نوموړي زیاته کړه چې خالق داد امید په عملی ژوند کې هم یو بهترین انسان وو.
د ارواحات سید خالق داد امید سے په حوالہ دا مروه ما چې په 1972 کې د سره دما سلام دعا شروع شو، او په ریډیو پاکستان کې چې کې دی ور د ریډیو پاکستان لپاره لیکلم کول او ما به پکې پرفارمنس کول، نو هغه حساب سره نورو د موږ سلام دعا چې زیات شو هغه ډېر خوب یانه وي. د دې نه علاوه د دې یعنی دوه درې پروګرامونه داسې وو هغه سره د بلیک اینڈ وایټ دور کې په تور پورا جنجالی بیا رستو روغ لیونی جرس د ماشومان پروگرام ستوری دا ډیر یعنی شاهکار یو قسم. خالق داد امید به بل پیدا نشي.
ارواحات سید خالق داد امید په خپل شپېته کلن ادبی سفر کې په پښتو او اردو ژبه کې لیکل کړي. د پاکستان ټلویزیون لپاره لیکلو ډرامو کې خیر خبر، کلنا کلا، بخنه غواړم، زما کلی او زه خبریم شامل دي.
د تکل په دې دنیا کې د یو ځغل زما زما کې دا رنجر ګونه بدرنګا دا دنیا چې شوپې تنګه.
آسما گل، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
مشال راډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
دا مشال رادیو ده.